په پیښور کې د مخام شپږ بجې شو ودونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خو د خبرونه پیل خبرونه کوو. سرټکی د کورونا او بهرنۍ فشارونو باوجود پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراند ته په استولي لیک ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نورو ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپا د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنیدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته ویل د پاکستان په جیلم کې څلوېخت کال تیر کړل خو دا ستوګنې قانوني اسناد ورنکړل شو.
نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې. پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نېشنل ټیم ملاو شو نه راته چا کار راک بچان مې ذلیلا زه ذلیلا.
د پاکستان د کورونا او چارو لړمحالي وزیر سرفراز بوګټي د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناده بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا او چارو وزارت مشال لډو ته په لیږلي او بیان کې ویلي چې د اکتوبر له 6 څخه تر 1 پورې ټول 1,403 بې اسناده افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20 پر اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږېدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان دلیګلو له پریکړې په شاشي. په کورمه کې د رسبندۍ د اعلان باوجود د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدې او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کبستر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوې. خو د ده په وینا پر هغې سربیره د برې کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي سدی بالشخیل مرغی چینی او سنگین کنټرول نیولی او هڅه کوي چې امنیتی پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23 د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوي جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلي په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روحان زیب زیاته کړې چې دا ماشوم عابد نور نومېده. د میچخیل کلي وو او د میرلي له هرمز دینی مدرسې نه 4 ورځې وړاندې نامعلومه کسانو تښتولې وو. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادارکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 200 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تورن شوي او نه عدالت ته وړاندې شوي دي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د نیول شو ښځو د هغوی د کورنۍ او پاړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 لا اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیاتو تیز کړی دی. د دوحې په مرسته دا تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وشو چې د فلسطین د سیاحت محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیلو په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړل. بلخوا اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو یوې ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه بهر ملکیان او سخت ژوبل کسان د اسرائیل او مصر ترمنځ پر رفاه پوله مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستانه تورخم او چمن له لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوی ته وویل دوی په ډېره بیړه ایستل کېږي او پوهېږي چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ له ډېر کم ټایم راغلو، هر څه پاتې شو. اوس دا چې کوم کورونه موږ سره تقریبا روان دي، هغه ډېر داسې دي چې د هغې سرپناه نشته.
پښتون ملت پالا سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکه کړې دي. د ملي جمهوری غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کېني، یو یو ایس سی آر کېني، پاکستان کېني، دا خو درې فریقي معاهدې دي او ټولې معاهدې خو لاندې کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړای چې قدر رچا سپین جامې غوښتي او رچا سره لکه ګاړه غو په بازار کې دی، خو اړستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لږ سر نه راځي نه.
هله زاله مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو ته وګي په دې د خبرونه په دې ولن لمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو. ځینې تبصری هم لرو، مرکی هم شته. دی پاکستان حکومت له هیواد د بهرنیانو د استلو د ورستای نیټه په اړه وضاحت کړی دی. د هیواد داخله چارو نگران وزیر سرفراز بگټی رویټرز اجازه ویلي چې ورستای نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړی ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی ورستای نیټه د اکتوبر 1 یاده کړې. حکومت ویلي ول چې د ورستای نیټه ته دوه پس به بی اسناد کډوال نسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولې چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال موږ ولیدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومې لارې راځي، نو په دې باندې پولیس چې وو هغه ولاړ وو او د خلکو چیکینګ یې کاوه، د هغوی اسناد یې کتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نه وو نو هغه یې نیول او د گرفتاری دپاره هلته چیرې چې د پښین پونځی یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی، نو هلته یې استول. کله چې زموږ کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو، خو هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نه و جوړ سوی چې هغه یا د دیجی سمه لیدنه وکړي یا د دیجی کم خلک چې نیول سوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکې په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي، دا خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځای وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول سوي دي، پولیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پولیس دا هم راته وویل چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درېږو، نن ورځ کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کېږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې دا غوی د کورونو نشاندهی وکړو چې چیر چیر دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم ول بلوچستان یې مونږ ته معلومات راکول. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا ویلي چې وار له مخه تر 1,40,000 کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننه حال صدا سره کوي.
نن صورت حال لکه مکمل بدل شوی دی. ما چې نن وکتل نو لنډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو او سبتولو یا بایومیټریک او داغ زینستنولو عمل لپاره، نو لومړی ګاډي دلته راځي، تر ډیره وخت پورې ولاړي، د ماشومان، میرمنې، سپین ګیری پکې ناستی دا چې راخته کا د دوی دا ټول رجسٹریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومې کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پېښور لنډې کوتل پور راغلیو نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریږي او سامانونه یې په هغه خپلو لاریو کې ځي او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی رجسٹریشن نه پاس تور هم ته وړل کېږي نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې اوس که موږ تور هم ته ورسو نو بیا به خپل گاډی په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخ ته به موږ بیا ورخیږو که هغې اړخ ته به ورخیږو.
دې نه علاوه فرهاد که داسې لنډ جواب راکړي تاسو د تیرو ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی؟
بالکل د خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوی وه. ما چې په دا کیمپ کې دننه خپل اندازه ولګوله ولته م چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل څه خواوشا سل کړي چې کوم دی هغه په کیمپ کې دننه ولاړې وي او بیا د لنډې کوتل نه تر پېښوره پورې ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې هغوی لیا د کیمپ ته نه دي ورپرېښودل شوي او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لاری ورپرېږدي نو هغوی ډېر مشکل سره مخ دي. دا اوس باران هم په شروع شو ځینې کډوالو ترپالونه راخواره کړل په لاریو خو ځینو سره بیا نشته دی او دوی مطلب دی چې خوراک څښاک ته هم رسایي نه لري.
فرهاد شینواری مونږ ته له خیبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي ستنیږي خپل وطن ته بیرته او ګڼه ګوڼه ده د هغوی لپاره څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولي دي. د پاکستان حکومت بیا اعلان د دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي لوی شوي دي هلته عمرونه تیر کړي دي. له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړې دي او موږ ته رالیږلي دي راځي وایو ورو
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روانې ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه انتله پر زندگی مې دلته تیر 40 سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پورې نشنل ټیم لا شنه را تر چا کار راک بچان مې ذلیل از ذلیل میاش د ټیم راک میاش کې بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کې وکم چې تا میاش ما ته ټیم راک ټول دې ذلیل کړو چا سره به پیسې چا سره باندې اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل سب نه درته معلومه زه تا و شرلم بلار مې دلته پیدا رور مې دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کارو کی ماشومان پکی دی بیماران پکی دی هر رقم خلق پکی دی
زمانون دی محمد زمان مونگرالو دا راول پینڈی نا دی سرا سرا زمانگا دی زیاد مشکلات چی آغا مونگ لدیر کم ٹیمی راکو شو هر سپا دی شو وزا چی کم کورونا مونگ سرا تقریبا روان دی آغای دیر دا سی دی چی دا آغای سرپانا نیشتا ال تا دا آغای کورونا نیشتا زمکی نیشتا آغای دا سی اندازن لگی چی زمانگ دا کم ملک نا کم دیتا آغای دا سی محسوس چی پاکستان زمانگ ملک دی او پاکستان نا مونگ روانیو نو کم ملک تزو
نم جانگیر خان دی او دا گجری والی راغلی او اس روان جلال آباد تا عمر مونگ ما پیداش دا پنجاب دی ہاں ادل تاول زلوار وطن تھا سامان پاتشو پنجابین دمپری بارہ کسان لچ دار سامان دے رہا خرچ کے پیسے بترا لے گئے بےگان والی مشمان دی دہ مشکلات دے رہا ابا چاہیے بندوبست نہیں دے منگا پلا روپے اور
مزدوری بچول پکا پیدا کولا چلاؤ مزدوری جمع امرا روان نہ سرپنا نہ بستر
د افغان کډوالو خبرې وی زمون له خبريال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړي وی هم په دغه موضوع کې پاتې شو. بلابل سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې بیا اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنېدو لپاره نور وخت ورکړي. دوی د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی نیټه نن یعنی د نومبر پر لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پرون یعنی د اکتوبر 1 وه خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې وویل دا وضاحت یې وکړ چې وروستۍ نیټه نن یعنی د نومبر لومړۍ ده. خو د باوجود حکومت وار لمخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سره وایي باید د دوی د پاره کوم طریقې کار جوړ شي، نه چې په زور دی وستل شي. دوی وایي تلونکو خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنت یا قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټه وویل هغه افغان کډوال چې کلونه یې دلته تیر کړي، روزګارونه یې دي، کورونه یې دي، خپلوالۍ یې دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا ویستل ډېره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دی، نه بین الاقوامي قانون سره سم دی، نه د مقامي قانون سره سم دی. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، نو هغې دپاره چې کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، UNHCR کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهدې دي، دې باره کې پخوانۍ معاهدې موجودې دي، هغه ټولې معاهدې خپو لاندې کړې.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړی و. دغه نیټه د رضاکارانه واپسۍ لپاره مقرر کړی وه. ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زوره به ویستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن لپاره هم باید کومه طریقه جوړه شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول اوسېدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق ملاو شي. مشال رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر صداسي شریک کړه.
بل دا چې په افغانستان کې یو یا اگر صرف دنیا کی څوک یو استراری حالت سی یو داسې حالت سی چې خلک ولاړ سي په د اوس نوي خلک سره راغلي دي، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشت موقت حکومت چې کوم د کړی دي اعلان کړی دا ټیک نه دی. په کار دي چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپلې نوي چې الیکشن کیږي د هغه ته پرېږدي، هغه به خپله فیصله وکړي.
د اکتوبر په 16 په سینټ کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړو چې د افغان مهاجرینو په موضوع په سینټ کې ګینه خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول ګینه سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لیږل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلي د نگران حکومت سره د داسې فیصلې کولو اختیار هم نشته. همدا شاندې جمعیت اور اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنې نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنې ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مستانه بلکې د پاکستان او د افغانستان مستانه دې کې تعلقات هم متاثر کړي شي، دې کې ظلم او زیاتم کړي شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دې د تلو طریقه کار ته کې دغه سه سختې سره ظلم او جبر سره وستل چې دا مېمان د موږ د پښتنو د روایتونو خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویه د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زموږ د روایتونو لاندې وي.
د اکتوبر په 19 قومي وطن پارټي په خپل ایکس پاڼه د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یو بیان جاری کړی چې نوموړي پکې ویلي د افغان مهاجرینو په وسترو نگران وفاقي حکومت د پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړې. تیر حکومتونو به دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت د مهاجرینو د وسترو نیټه نوره وځنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سینټ غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وسترو په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانونه خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک کې یو قانون دی که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدی نو ولې پاکستان کې پلکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې په حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د ځینو افغان هنرمندانو مهاجرینو لخوا پیښور هایکورټ کې مقدمه هم اچول شوې چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېږل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بلخوا په سینټ کې د سینیټر مشتاق احمد خان په درخواست اورېدنه هم ممکنه ده ضرور وشي. بله هیڅ نه ده معلومه چې د هایکورټ دننه د مقدمې او په سینټ کې د درخواست وګینې کوم رقم نتیجه راوځي. شاہنواز ترغزے مشال ریڈیو پیخور.
د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بگٹی نن وضاحت کړی چې د بهرنیانو له هیواده د ایستلو وروسته نیټه پرون یعنی د اکتوبر یو دیرشمه نه بلکې نن د نومبر لومړی نیټه ده. حکومت وار له مخه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زمون همکار عبدالحی کاکړل په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومند څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
وی وی چې درې سره اسناد نشته نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسولیت ده. کم افغان فامیل د څه ده چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراله وایي چې څوک ورشي هغه دغه درج کی او هغه له دغه ورکی او شناختی کارډ له ورکی. دا د پاکستان د حکومت کمزوري ده، د مامورینو کمزوري ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل چې د خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه څه غواړي نه خپل نوکری خپل مزدوری کوي خپل لا کوي، یا په ٹرانسپورٹ سیکٹر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنگ کې، یا په بل سیکٹر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلوی خل اس کال اوشو اوس هغه په شل درځي په تاسو باندې ته د کورونا روباسي دا ظلم دی او دا بالکل د انصاف خلاف خبرې دي، دا غلطه پالیسی ده. او دې په نتیجه کې بعد پاکستان اړیکې
هم دې ته به زه راتلم. رستم شاه مومند صاحب، سوال اول به زه د نگران وزیر اعظم چې په دې حواله کوم دلیل ورکوي، هغه ځکه په لاهور کې په لمس کې په دې حواله باندې پوښتنه وسو چې افغان نان ولي وباسي، نو هغه دا ویلي چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي نه څه نه ورکوي او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نشي پاتې کېدلی. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې هم څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط کئی دے پ دے خبر زان نہ پوئی چہ کم یو سڑے پٹھول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے چہ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دا وجنا یا دا غربت دا وجنا یا دا دسے دا دغه دا وجنا چہ تا غت زان تے خطرے، یعنی مطلب دا چہ اگر پس باز وجوہات بانے دا دن تے خطرے، نو آغا سڑے چہ بل ملک تلاشی پناہ واخلی، نو چہ کم جے کی پناہ واخلی اغه ملک تا په بین الاقوامی قانون کې دا اجازه نشته چې دا سړی دا فامیل واپس به ته ولېږي، ځکه چې اغه حالات راغلي ته اغه حالات به څنګه ورلېږي. او بیا راشو افغانستان ته، نو افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی، امریکا چې کم نه هغه شپږ بلیون ډالر نه ورکوي، یو د اروپا والا ملکونه هغه هیوادونه شپږ دوه بلیون ډالر نه ورکوي، دغه خو اته بلیون ډالر د افغانستان د دولت امریکی او اروپا ملکون هوادون سره دی هغه نه ورکی، نو په دې وخت کې دا خلک بیا ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان یو خدای چې افغانان ته په تکلیفي افغانان تر وباسه رسول دیر شو کال او د خپل کورونه وباسه په زور لیگا په عزت یې لیگا دا بد خبره ده. او بل چې دا د افغانستان او د پاکستان پاری کو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده. رستم شاه مومند صاحب، یعنی په دې باندې ک چرته داخله ګوزی یا لاړ شي یا پاتې چارڅ چوي د خپل یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی دغه ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو باندې د څه اثر وي؟ تاسو پر
ډیر منفی اثرات به تر عمر به خبرې یادېږي، او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نورو دغه سره چې کوم خپل اړیکې داچې مضبوطې کی هغه باندې پاکستان خپه کیږي، خو دا پیداوار به د پاکستان خپلې، د دې مسولیت به د پاکستان خپلې.
اواسي په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج څه کم دی، چهره څه کم ده، د جذبات څه کم دي، دا هغه باندې به څه اثر وي؟
هغه مخکې نه ډېر منفي دي، دینه پس به نور منفي شي، ځکه چې په دې توګه باندې چې اوسه پورې افغانان چې کوم دي چې پناه اخیستي روباسی دکان میں کاروبار بختم چاہ دی بانے قرض دے دی پچا قرض دے اگر تو لاڈ رالو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلویختو کالو کډې څنګه وباسي.
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومند سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه وړه ده. پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شو کله چې په 1909 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. لغه رئیس په ملیونونو افغانان په پاکستان کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلی 44 لکه راجستر افغانان پاکستان کې اوسي. هو پاکستان حکومت بیا ویلی چې له دې پرته 44 لکه ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې کې لوی شمېر هغه افغانان هم دي چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، هلته کاروبارونه کوي. پوښتنه دا ده چې که دا افغانان وشړل شي نو دوی به د پاکستان پر اقتصاد مثبت او که منفي اغیز وي. دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر داروخان اسکزی څخه کړې ده.
اول خبر خدا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه. دویم سوال به دا هم جوړیږي چې آیا د دې په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته که نشته؟
شکه اول به د اولې پوښتنې ته تاسو راسي او دا دومه بیا بیا تاسو مهمه راپورته کې دا به جواب راکړي. یعنی د پاکستان د پاره په داخل کې دا یو بوج دی که نه د پاکستان پر اقتصاد؟
داسې دي چې ډېرې داسې ځایونه شته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسېږي. لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي. پرون نه بل ورځ کې دا چې کوم د کوینه قانون چلی د دې د ملګری سره مې علاوالو هغه ویل چې جی ڈی سیل زموږ میټینګ راغوښتي دي. هغه ویل چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږی. نو هغه ویل چې د دې سره به زموږ چې کوم د کول مین بزنس دي دا به په ټپه ودرېږي. همدغه رنګه چې کوم کښتګر دي دا هغه سره چې کوم افغانان کار کوي هغه ته ډېر زیات زیان رسېږي. په دې حساب باندې چې دی د دې د دې ځای ستلنه په افغانستان کې به ودانی جوړه کړي ابنکي جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته دغه رنګه زیان رسېږي چې د هغو کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېره ګرانه بیه بیا د پخوا په رنګ نه تمامېږي دغه ته ورته ګرانېږي.
شاو په دې کې دا بله پوښتنه تاسو خپله راپورته کله چې دغه افغانان چې دلته میشت دي که نه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه وله؟ یعنې لاغو باندې هم هغو ته ګټه رسوله؟
کاکړ صاحب د بده مرغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغو د افغانستان شتمني ټوله د ځان سره پاکستان ته راوړې ده. او دلته چې دوی څه ګټې کوي څه په د دوی شتمني ده دا ټوله دلته دوی په دې باندې ځکه اخلي په دې باندې کورونه اخلي په دې باندې دوکانونه اخلي په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټ نه رسېږي.
اخیری پوښتنه کوم هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو چې دومره غټ تعداد کې دي چې 11 لکه که د حکومت شمېرې ومنل سي نه رجسټر شوي دي او 14 لکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې هلته دي نو دا شاوخوا تقریبا 3 میلیونه کسان یا 1.5 لکه کسان جوړې شي. د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت. نو په دې برخه کې به د پاکستان چې کمی پیسې راځي پر هغې به تاسو ښکاري اغېز وکړي که نه؟
داسې ده کاکړ صاحب په دې کې ډېر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسوي که عملي طور واقعي چې کوم دا چې کوم 3 میلیونه افغانان دوی یادوي چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي د پاکستان پر اقتصاد باندې ډېر غټ د دې اثر لویږي او ډېر بد اغېز لېږي. ځکه چې دلته چې دی چې د ډېرو پیسو چې کوم ټریډنګ دي انډسٹری نه فهم بلکې په انډسٹری کې هم برخه اخیستې ده چې کوم ټریډنګ دي په ټریډرز کې چې دي د افغانانو ډېره غټه برخه ده او د ورځو کاروبار په ډېر غټ مقدار باندې افغانان کوي. د ایران سره په ډېر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي. دا چې کوم د جولري یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډېره غټه ده که په پېښور کې که په کوټه کې که په کراچي کې په دې کې د افغانانو ډېره برخه شته. دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه ده منی چینجر په دې کې ډېره زیاته د افغانانو برخه ده. که چیرې افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای څخه د وتلو ورته ووایي چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډېره غټه ګټه ده او د پاکستان ډېر اقتصاد ته نقصان ده.
د پاکستان سوداګرو اتحادیې لیوه مشر داروخان اسکزی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. په پېښور کې د ماښام 6:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به اورو. Thank you. داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی. د هغه هیواد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. خو نن د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدې او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالډو ته وویل چې د کمشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې تربند سلا شوي. خو د ده په وینا پر هغې سربېره د برک کوربه په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو 8 کلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي پکې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې ویلوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوی ده. او د کرکټ خبردار دی چې په هند کې روان 500 ورځې نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونې ښار کې سره مخامخې دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې 8 رنز کړي دي، منډې جوړې کړي دي او 1 لوبغاړی سوځېدلی. مشال ریډیو ته غوږی اوس ویبلې موضوع تر ازو چې د پاکستان اقتصاد سره تړلې ده. له تیرو 2 میاشتو راهیسې د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه خښوي دی، په بره روان دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټی شوې دي، خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. دغه ډول په نړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کم لوی کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپې ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي، د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی چې راغې براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردونوش دي، بیکری شو، فروټو وغیرہ قیمتونه کم شي وي دي، البته زیات شي وي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکاره خبره ده چې ردی ګټي نیخ پنی ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نخکاری. پیښور په هتون کې د معاشیات او سانګي پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنز چې کم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي، کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی، زموږ ایکسچینج ریټ
ولی پاش پڑسم اکتوبر دا پاکستان نگران حکومت دا پیٹرول لیٹر نرخ کے ترسلویخت روپو اور ڈیزل 45 روپے لیٹر ارزان کڑ وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لدغ ورستو پا ایکس خپل یو پیغام کے ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې پنځوس کال کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. کل او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو گے نمرو کزا منگ بچی مریدا بیو گارے دلیا سا یا دلو گے لیسا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمر دا پوج مشر دیو سمر دا پاکستان دیو مشر دا ترون والا خلق دیو تی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے ساتھ چولی پس اگا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر از دا سهار پر لسنی بجی اوریدای سی.
د باجول کاروباریان او سیاسي فعالان وایي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرامه ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلی دی او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې وړو.
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنۍ پیښو اندېښمن کړي او وایي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دکان به مثال په 60 لاک روپۍ دغه قیمت او هغه 40 تر اولیدلی دی. چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاو هغه اوس په 2000 او په 10000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ هغه 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاوېدلی. که بازار ته راشي دومره یېره طرحیي چې څوک په ازادانه باندې هر سړی لکه دانه چې یو خاص خلک مخکې بځي وایي یو خاصو خلکو ته مخ جنګو اوس هغه قصه دې هفته را رسېدلی چې هر سړی چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او چا سره لکه ګاړه هغه په بازار کېږي. خو ریستم خیال کوي ایستم خیال کوي بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
13 ورځې هم د باجوړ په ترخو نومې سیمه کې د قاري اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژل. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کېږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په ونډه ځان مرګي برید کې 46 تنان وژل شوی. د هغه 14 ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشاد رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کېږي چې ګین یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پنا وژل کېږي. خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي نو داسې ګمان کېږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګري پیښه ده. لالی شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دښمنان دي یا خپل بدل علي یا خپل انتقام علي زموږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالیه نشان دی. نو لحاظ زموږ د حکومت پاکستان نه درخواست دی چې بالکل دلته بدامنی شته دی. دغه بدامنۍ دپاره مطلب ده پټلي ګامونه اخیستل پکار دی او زموږ خپل قبایلي رواج اوس هم مطلب دی ژوندی دی. پکار ده چې هغه خلک بدی کې داسې جرګې وکړي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي نو په هغې کې دروغو جوړو خبره پکار ده چې په علاقو کې د دښمنۍ مطلب یې ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحان زیب خان مشال رډیو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې د راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ دی چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي مډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لارو روان دي خو د موږ نظر وباسي بس سترګې پټوي. ځکه دلته که څوک چا روزګار کوه غم تباه دی که چانه کوه خاصم تباه دی. په لحاظ حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچوي. روزګار سره دلته کو باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجي ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهسې کوم لاریون پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي
او په نن پرون کې به تاسو لیدلې چې کله دا علما ښکار شوی دي نو نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته و چې په پاپاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي تا سوچونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یری د وحشت نه ډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی
مشهد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسې د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي وو ځینې پیښې خود نامعلومه وسلوالو لخوا شوې البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشهد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پیل دو ته شپږ میاشتې پاتې دي خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري اداره یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولې دغه لړۍ لزند سره مخامخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ له ویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د مالی بحران یا د مشکل بنیادی لامل څه ده
پدې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټي وی د دې تعداد وی نه پدې اربونه روپې خرچه راځي نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم خپل فند جمع شو دا 1971 نوالی تر دې دمه پورې نو دغه فنډز باندې غوي دوه کال کتاب فری چاپ کو حکومت پیمنټونو کو تقریبا دا 600 ارب روپې ویدل پاره کې او لګیږي ټیکسټ بک بورډ خپل خو پرنټینګ نشي کولای دا ډېر زیات تعداد وي دا مختلف پرنټر سټایل وکړ کیږي ټول ملکی نو دا پرنټر چې کتاب راوړو هغه صوبې کې حواله شو سکولونو ته دا غوي بلونه چې دغه ټیکسټ بک بورډ سره پراته دي وغوي مختلف حربي استعمالي
او دغه بلونه څومره دي
د تیر کال چې کم ټندرو دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 ارب روپے حکومت په لګه لګه باندې چې کوم پیسې راکړه د ډېر فشار نه پس نو هغه 15 ارب روپے راکړل او 15 ارب تقریبا چې دی داله د 13 کال پاتې دي
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او دغه مالیت څومره دی
زمونږ چې د 13 کال کوم ټینډر نو هغه 50 لک کتابو دغه 10 ارب روپے جوړې دي نو ظاهر ده چې را روان ټینډر به دغه نم سیوا ویزه کې چې د هر یو سیز قیمتونه خطلې دي نو اندازې ده چې 2014 ارب روپو ټینډر با روان کال کی
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی آیا چې کوم چاپ کوونکی کمپنۍ نه دي هغه راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي
شپږشتم تاریخ د اکتوبر چون د زمونږ د ټینډر ډیټ او په دې کې چا هم شرکتونه کو لري پیسې هم پاتې دي نه غم او چې څو پر دغه دایګي تاسو مونږ ته نه کړی مونږ تاسو سره کار نه کو بیا هم تاسو بورډ چې کوم دې توصیه وکړه په دې ټینډر کې نو روان میاشتې دغه کې بیا دا ټینډر دای کی
کدغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو د دې اثر بسوی په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومان باندې
مدارې نومبر شروع کیدونکې دي کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کوم زموږ شیډیول دی دا مطابق ټینډر شوی هم وي او پرنټینګ شروع شوی هم وي نو چې څو پورې دا پیمنټونه شي دا ټینډر ونی شي نو د صبې چې څومره ماشومان دي او دا کم 500 لکو پورې کتابونه 13 کال تللی دي دینه بدیدل سیوا وي نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمي چې کم سیشن دي دا غي شروع کیدو سره به ماشومان او دغه والدین چې کوم دی هغه د یو قسم پریشانې ښکار شي چې کتاب په سکول کې نه وي ماشوم سره کتاب نه وي او نو په مارکیټ کې وي.
نواسب چې کوم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي آیا هغه کتابونه چې کوم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي نو هغه کتابونه هغه تاسو اخلي او نورو ته ورکوي؟
اکار هغه له دا و چې هغه دا څه قسم سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلیدل نه وي کم روغ وي نه چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمان نه چې کوم مونږ تر راکې دا غې نه دا منفي کولې د تلر کولې نو د دې ډیمان بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غې مالیت یا دا غې لاګت یا بیا بیا چې کوم دې دا کم راتله
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دی یا تاسو نه غوښتنه کړې ده؟
دا غې ډیمانډ او دا غې غوښتنه مونږ ته راغله د تیر کال نه کم دي او وجه دغه ده چې هغه محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ به زوړ کتاب چې کوم څنګه تاسو وي ماشوم نه اخلو نو سبا پکې هغه هم استعمالوي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په سیال کې چې خبر پښتونخوا چارواکي او هم شنن کې وایي چې د دې سبيته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نور کول کیږي او په کمی مالیاتي کمیشن کې هم د دې سبيته برخه نور کول کیږي. صوبایي حکومت په نتیجه کې له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبې نگران اعلی وزیر پر استوي کې وفاقي حکومت ته یو ختم استولی و چې بقایجات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولې چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانیو قبایلی سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سه اته 13 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انیپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغوی سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسی خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 6 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی خو دا مهال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صوبه ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مونږ ته پیسې نه ملاویږي لګیا دي. خدا نگران حکومت دے کے لا پورے غچ کم ز مونږ ته باغ 3 روپے میاشت ته ملاوی دے عام نه ملاویږي. بل این ایف سی کې چې کم خبرې شوې دي او بل د ٹرائبل مرجر چې کم شوې دي نن مونږ شیر زیاتیږي آ پیسې هم لا نه ملاویږي لګیا دي. دین علاوه فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل باندې دا هغه نه ملاویږي. نو ویلو مقصد دا ده څومره چې آئینی شکونه دي خیبر پختونخوا په دې کانسټیټیوشن کې چې کم حق لري هغه خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي لګیا دي. خیبر پختونخوا قرضې غشته شي خدا ٹیمپرری حال مستقل حال خدا دے زر نظر الیکشن وشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چہ دا حل ولري.
په صوبه کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمه دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنیری وایي چې په صوبه کې خرابې امنیتي وضع او سیاسي بې قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پر ځای عارضي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نورې هم پیچلې شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیټ هایډل پرافیټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډېر کمی راغلی و. دوی به مسلسل قرضې اخیستې او اوس چونکې نگران حکومت دی دوی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2018 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپے ترلاسه شوې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خپور کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته په کتنه کړی دا په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سینسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوي رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سینسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوي چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سینسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خپرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله ده ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو یا ولسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرول چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د الکادي ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د
خبرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپو هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډیره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دي شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوی چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېری خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معاملې کې. څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورټ وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالي ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالي ده خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخیستل شي. او په انټرنیټ د ټرو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې هغه باندې مس یوز کیږي، ډس انفارمیشن، مس انفارمیشن. نو دا ډېر زیات خدشه لري، زموږ تجربه هم دا خدشه لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی خلاف ورزی کی گورنمنٹ آف پاکستان استعمال ویب سائٹ بلاک کی بولے آغاز حکومت خلاف خبر دعوی خلق ڈیسائڈ کی باید انٹرنیٹ آزادی باید پابندی خوب پابندی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورټ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت د دې چې په حکومتي پالیسي بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورټ پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورټ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازدارۍ داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.